السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم د ازادي راډیو یو بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسې هرکلی کوم. په دې خپرونې کې چې د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اورې چې د امریکا اردو پر خپلو عسکرو د لګول شوو تورونو په اړه څېړنه کوي. د منځني ختیځ په حالاتو کې اوري چې د اسرائیلو فلسطینیانو مرکچیانو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب په خبرو کې موافقه کړې چې په نهه میاشتو کې به د نهایي موافقې لپاره خپلو خبرو او مذاکرو ته دوام ورکوي. خو له هر څه مخکې له معصوم میوند څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم مرستې ته اړتیا لري. د بادغیس امنیه قمانداني وایي هغه ملایې نیولې چې د فتوا له امله یې یوه ښځه وژل شوې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن پاکستان ته سفر پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم لاتړ ته اړتیا لري. پینټاګون په هغه نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د افغانستان ملي پوځ پیاوړی کیږي، خو په 2014 کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناټو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم د نوي روزنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د امریکا پوځ د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ملکي افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي. ناټو یې ویاندی جین کریچتون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د ایساف یا د نړیوال مرستندویو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ټانفورد د دغو تحقیقاتو امر وروسته له هغه ورکړ چې یو افغان ژباړونکی چې په میدان وردګ ولایت کې له څنګړو امریکایي ځواکونو سره کار کاوه دغه ځواکونه تورن کړل. د بادغیس امنیه قمندان وایي یو ملای د یوې فتوا د ورکولو په تور چې د یوې ښځې د وژل کېدو سبب شوې نیولی او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلی. شرافالدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې د همدې ملا د فتوا په خاطر د کوکچایل په کلي کې د حلیمې په نوم یوه ښځه له یوه سړي سره د نامشروع اړیکو په تور په عام حضر کې په ډزو وژل شوه. ښاغلی شرف وایي دغه فتوا د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف وه. دی وایي دا ناروا عمل ځکه دی چې یو ښځه که جرم یې هم کړی وي باید د اسلامي شریعت له مخې محکمه سي. په افغانستان کې قضا او محکمه سته، خو د دغې ښځې محاکمه کول غیر عادلانه وه ځکه شاهدان نه وه. د بادغیس امنیه قمندان وویل دغه ملا چې عبدالغفور نومیږي او د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی د روان کال د وریځې د میاشتې پر شلمه یې دغه فتوا ورکړې وه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرني اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، سر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1543 افغانۍ. دا هم د سیمهونو لري څخه خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به نن چهارشنبه پاکستان ته په رسمي سفر ولاړ شي. دا به د پاکستان ته لکه چې په می میاشت کې نوی حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د کیری لمړی سفر وي. په پام کې ده چې کیری به له نوی صدر اعظم نواز شریف او نور لوړ پوړو ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري. ویل کیږي چې له پاکستانی چارواکو سره د کیری خبرې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو چې اکثر کړکیچنی وي او د افغانستان مسلې ته په پام سره پر سیمهیزو کاری متمرکز وي. واشنگټن هیله مندي چې اسلام آباد کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د پټه پدریدلې بهیر په بیرته پیلولو کې رول ولوبوي. سپیلي معنی نه دی ویلي چې کیری به د څومره وخت لپاره په پاکستان کې پاتې کیږي. کیری د جولای پر 2 نیټه د اسلام آباد بلنه منلې وه او ټاکل شوی و چې د جولای پر 9 پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه سفر نن ته ځنډیدلی و. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ممنون حسین د هیواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د پاکستان د مرکزی پارلمان د 2 جرګو او 4 ایالتونو د اسمبلی غړو حسین د جمهور ریاست څوکۍ ته په چي تشریفاتي بڼه لري غوړه کړی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر فخر الدین ابراهیم په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دی وایي ښاغلی ممنون حسین د پاکستان د جمهور ریاست مقام ته وټاکل شو. حسین چې د مقام ته د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نن ګوند لخوا نومول شوی څلور سوه دو دیش رایه ګټلې. د دې تمه کېده چې دراویا کلن حسین به د انتخابات وګټي، ځکه د هغه ملاتړي ګوند په پارلمان کې لوی اکثریت لري. د حسین یوازنی سیال وجیه الدین چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د جمهوري ریاست څوکۍ ته نومولی وو، یوازې اوه اویا رایې وګټلې. حسین چې یو سوداګر دی، د آصف علي زرداری پر ځای به چې د کار موده یې په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي، د پنځو کالو لپاره دغه دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر له دوو مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو او د اپوزیسیون سره وګوري. ګراهم پرون تایید کړی چې دی او جان مکین به چې دواړه د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړي دي، راتلونکي اونۍ قاهرې ته ولاړ سي. لینسی ګراهم زیاته کړه چې دوی غواړي د مصر چارواکو ته یو واحد پیغام ورکړي چې د اپوزیسیون د بندولو موضوع په دې هیواد کې د کودتا غور کوي. په مصر کې له واکه څخه د ولسمشر مرسي له لرې کولو وروسته په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی، او یو شمېر کسان چې اکثره یې د محمد مرسي پلویان دي د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني اړیکو مسؤل کاترین اشټن پرون له واکه له لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي سره له کتنې وروسته قاهرې ته خپل سفر پای ته ورساوه. میرمن اشټن په یو نامعلوم ځای کې له محمد مرسي سره وکتل. د ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطیني مرکچان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوو اونیو کې په سیمه کې پیل کړي. کیری په واشنگټن کې چې د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچان یې په خوا کې ولاړ وویل، د دغو خبرو هدف راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې نهایي موافقې حاصلول دي. د سه شنبې د ورځې وختي دواړو سترو مرکچانو د اسرائیلو عدلي وزیر زیپی لیفنی او د فلسطینیانو لوړپوړي چارواکي صاحب عریقات په سپینماڼۍ کې له ولسمشر بارک اوباما سره وکتل. د سپینماڼۍ ویاندی جی کارنی وویل اوباما په دې کتنه کې د دواړو مرکچانو جرأت وسته. د 2013 میلادي کال راهیسې کله چې د اسرائیلو لخوا د میش ځایونو د جوړولو پر سر خبرې په ټپه درېدلې، لومړی ځل چې دواړه لوري په خپلو کې بیا د سولې خبرې پیلوي. او د القاعده ترهګریزي شبکې په عراق د دوشنبه د ورځې د خونړیو حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه حمله کې لسګونه کسان ووژل شول. د عراق اسلامي دولت او شام چې په عراق او سوریه کې د القاعده په لویانو یو ځای سوي ډله ده، په انلاین پایان کې ویلي چې دغه حمله د هغه بدسلوک په جواب کې کړي چې په عراق کې له اقلیت سنی هم سره کیږي. دغه ډلې تیرونی هم د هغو پر یو وخت څو حمله مسؤلیت منلی و چې د عراق د دوو زندانونو چې د عراق پر دوو زندانونو وسوې، او د القاعده د جګپوړو مشرانو په ګډون شاوخوا 1500 زندانیان پکې آزاد شول. تا به د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې رضوان مراد تاسو سره ډیر سره مل وسی.
لا ماسوم میوند څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. دا متحده ایالات اردو پر خپل عسکرو د لګول شو تورونو په اړه څېړنه کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د مدني ټولنو د پکتیا خلک وایي چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې د مرکزونو شمیر له یو لوري کم دی او له بل لوري جوړ شوي مرکزونو په نامناسبو ځایونو کې برابر شوي دي.
انتخاباتو له مرکزي دفتر څخه یې موږ هیله ده چې نوم لیکنې د مرکزونو شمیر زیات کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو. او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د حلو ځلو وروستی حال اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټولو سیمه کې اوریدلی شئ. د امریکا اردو پر خپلو عسکرو د لګول شو تورونو په اړه څېړنه کوي. په دې وروستیو کې یو افغان ژباړونکي په خپلو تحقیقاتو کې ویل چې امریکایي خاص ځواکونه د ملکي افغانانو په تختولو او وژلو کې لاس لري. په دې اړه نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د امریکا پاوز د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د دې هیواد خاصو ځواکونو ملکي افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي. واشنگتن مخکې دغه تورونه رد کړي وو. د ناتو یو ویاند جین کریشتن د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایساف یا نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد د دغو تحقیقاتو امر وروسته له هغې ورکړ چې یو افغان ژباړونکي چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه دغه ځواکونه تورن کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د زکریا کندهاري په نوم افغان ترجمان په وروستیو کې مستنطقي نو ته ویلي چې امریکایي خاصو ځواکونو د ولسي خلکو په وژلو او ناوړه چلندونو کې لاس لاره. د راپور له مخې کنداري د تحقیقاتو په جریان کې ویلي چې د ملکیانو په نیولو کې مرسته کړې او هغوی امریکایي عسکرو ته په لاس ورکړي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان چارواکو کندهاري د هغو تورونو په خاطر څو اونۍ مخکې ونیوه چې د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له ولسي خلکو سره د ناوړه سلوک په اړه پر ده لګول شوي وو. کنداري په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په کراتو هغه تورونه چې ګواکې د دې هیواد خاص ځواکونه چې په میدان وردګو ولایت کې فعالیت کوي لږ تر لږه د وو ملکي افغانانو په تري تنقیدو او وژلو کې لاس لري رد کړي دي. هغه ادعاو چې وایي امریکایي ځواکونو د ملکي افغانانو په وړاندې جنایتونه ترسره کړي د افغانستان د حکومت او ایساف ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په تیره بیا کله چې یو امریکایي عسکر تیر کال په کندهار کې د 1400 ولسي وګړو په وژل کېدو تورن شو. خو د ناتو ویاند میرمن کریشتن ویلي چې هغه تحقیقات چې پخوا ترسره شوي هیڅ موثق اسناد او شواهد نه دي منل شوي چې د امریکایي یا ایساف ځواکونو د ناوړه چلندونو ښکارندوی وي. د ناتو د غوایند ویل چې دغه نوې تورونو په اړه د امریکا د پوز د جنایي تحقیقاتو قمندانې څېړنه کوي. په میدان وردګو کې له ولسي خلکو سره د امریکایي خاصو ځواکونو بد چلند دې سبب شو چې ولسمشر کرزی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې دغه ځواکونو ته امر وکړ چې له دې ولایت ووځي. وروسته اعلان شو چې دغه ځواکونه یوازې له نرخ ولسوالۍ څخه ووځي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د حکومت یو څارونکو اداره وایي چې د دې هیواد پاوس په افغانستان کې هغو درې څلوېښت وګړو او کمپنیو ته چې د معلوماتو پر اساس د طالبانو او امریکایي ځواکونو د نورو دښمنو ډلو ملاتړ کاوه د قراردادونو په ورکولو بندیز رد کړ. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مصارفو د لوی څارونکو جان سوپ کو اداره یا سیګار وایي چې د پاوس د پریکړې اندېښنې ورته پیدا کړې دي. د رویټرز خبري اجانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات به له فرشتي جنرال زی وورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارفو د لوی مفتش جان سوپ کو دفتر وایي چې پوځي چارواکو د دوی هغه سپارښتنې رد کړې چې هدف یې د القاعده شبکې وسوالو طالبانو او د حقاني ډلې ته د امریکا د حکومت د قراردادونو د پیسو د ورسېدو مخنیوي کول وو. جان سوپ کو په افغانستان کې د خپل حکومت د بیارغونې د مصارفو د څارنې په درې میاشتنی رپورټ کې لیکلي: زه له دې په شدت متاثر یم چې د امریکا پوځ په دې ترورستانو پسې ځي، حمله یې پرې کوي او حتی هغوی او ملاتړ کوونکي وژنې. خو د امریکا په حکومت کې یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې د همدغو ترورستانو لاسته د حکومتي قراردادونو د ورتلو مخنیوي نشي کېدلی. د جان سوپ کو ادارې سیګار د امریکا پوځ د څلور دېرش قراردادیانو چې اکثر افغانان دي نمونه ور استولی وو تر څو هغوی ته ورکړي قراردادونه لغوه شي، خو د پوځ لخوا د دوی دغه سپارښتنې رد شوې دي. سیګار داسې اسناد او جزئیات هم پوځ ته ور استولی وو چې له مخې ویل کېدلی شي چې د افرادو او شرکتونو په افغانستان کې په روان تجدد کې ښکېلو ډلو ته مالي ملاتړ کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان په دې اړه رویټرز اژانس ته ویلي چې د جان سوپ کو د ادارې لخوا د راغون شوي معلومات د پټو سرچینو او د تجارت د ادارې په حواله وونو د دې لپاره یې کفایت نه کوي چې په رپورټ کې پر یادو شویو قراردادیانو بندیز ولګېژاو یا هم دغه قراردادونه ورڅخه واخیستل شي. د امریکا د پوځ یو ویان ماتیو بورکی د رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا په پوځ کې د مالی درغلیو د څارنې ادارې تیر کال د هغوی درې څلوېښت سپارښتنې ترلاسه کړې په ارتباط یې څېړنې وکړې، خو په رپورټ کې وړاندې شوي شواهد د دې لپاره کافي نه وو چې پر قراردادیانو شک وشي او یا هم د فدرالي حکومت د قراردادونو د سلب د قانون له مخې چلند ورسره وشي. د سیګار په رپورټ کې چې د امریکا پوځ ته یې سپارښتنې کړې د هیڅ یو وګړي یا شرکت نوم نه دی اخیستل شوی او نه یې هم دا څرګنده کړې چې دغه کسان او شرکتونه د څه شي قراردادیان دي. د سیګار چارواکي وایي چې څه باندې یو نیم سل میلیونه ډالر په دې قراردادونو لګول شوي چې تر اتیا فیصده زیاتې افغانانو او پاتې د سیمې نورو هیوادونو ته ورکړل شوي دي. په تېرو دیالسو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو اندازه 100 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دغو پیسو زیاته برخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره مصرف شوې ده. د امریکا فدرالي ادارو د دې هیواد له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې په راتلونکي مالي کال کې چې په اکتوبر کې پیل کیږي څه باندې 15 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره تصویب کړي. د امریکا فدرالي قوانین د دې لپاره دي چې د وسلوالو ډلو لاسته د امریکا د دفاع وزارت د قراردادونو د ورسېدو مخنیوی وکړي. خو د جان سوپکو ادارې د اپریل په میاشت کې په رپورټ کې وویل چې د دغو قانون په عملي کولو او څارنې کې ضعف دا ویره پیدا کړې چې میلیونونه ډالر د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه رپورټ وویل چې حتی دا پیسې کېدای شي چې هغو وسلوالو ډلو ته ورسېږي چې په افغانستان کې د امریکایانو ژوند ته ګواښ پېښوي. په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو سر مفتش جان سوپکو دفتر روانه اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې د دې هیواد کانګرس شاید د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو ایس ایډ قراردادونه هم د فدرالي ادارې د دغو قوانینو په چوکاټ کې شامل کړي. جان سوپکو چې له تېر یو کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر مفتش مخرج شوی له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه ډیر خوشبین نه دی. هغه د فبروري په میاشت کې وویل چې په افغانستان کې موجود اداري فساد او په دې هیواد کې د پروژو د عملي کولو لپاره د ظرفیت د نشتوالي په خاطر باید امریکا له دې هیواد سره پر خپلو مرستو له سره غور وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ل رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو څلیکلي.
کابل چاپ د چهار شنبه ورسپانو په حکومت باندې د مدني ټولنو د استادو په انتقادونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور ورسپانه د مدني ټولنو د ګډ همکاري کمیټې په نقل لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو فهرست غیر شفافه برابر شوی. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکي مدني ټولنې د دې پر ځای چې ځان ته ګوته ونیسي نورو ته ګوته نیسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې رښتیا دا ده څومره چې حکومت سره ویشلی همدومره مدني ټولنې سره هم ویشلی دي. څومره ستونزې چې دولت یې لري په همغه کچه ستونزې په مدني ټولنو کې هم شته. د لیکوال پان فساد بې کفایتي تعصب پردیو ته وفاداري له خپلو ارزښتونو او فرهنګ سره دښمني روښانه بیلګې دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي دوی دې لومړی خپل ځان جوړ کړي په مدني ټولنه کې د یو واحد غږ پیدا کړي بیا کېدای شي له حکومت سره حساب کتاب وشي. هشت سوبرسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي کچېرې د مدني ټولنو استازو د غوراوي په کمیټه کې حضور درلودای د دې کمیټې د مشروعیت تصمیم به نور هم لوړ کړی وای. د لیکوال پان له بده مرغه د چارواکو دغه چلند غیر مسؤلانه او په دې برخه کې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې شوی. د وسابرسپانه په سر مقاله کې راغلي د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنو استاد هم غړي توب لري خو متاسفانه مدني ټولنو ونه شکرای چې واحد استاد یې معرفي کړي. د لیکوال په باور غورشوي کمشنران افغانان دي د لوړو زده کړو خاوندان دي لازمي کاري تجربه چې په قانون کې شرط ګڼل شوی دی لري. هوا دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي یوازې یو کلسکونو مدني ټولنې. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې د مدني ټولنو شمیر تر لسګونو پورې رسیږي نو له همدې عمله یې پرېکړې هم مغایرت لري. د سر مقالې د لیکوال په باور له بده مرغه په افغانستان کې داسې وازنه یو مدني ټولنه نشته چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ورسپانې د سر مقالې د لیکوال په اند نو له همدې عمله د مدني ټولنو رول کمزوري او تر پوښتنې لاندې دی.
افغان چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې د تاجکستان ته د ترکمنستان د اورګاډي پټلې د شیرخان بندر للارې نه تیریږي. د فوایدامې وزیر نجیب الله اوژن د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې دا پټلې به په موقت ډول د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه تاجکستان ته ځکه غځیږي چې دا لاره لنډه ده. د ویل کله چې د شیرخان بندر للارې د ترکمنستان د اورګاډي پټلې پروژه بشپړه شوه دا موقته پروژه به بیرته له منځه لاړه شي. په عین حال کې د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو سیمه ییز چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې دا پروژه باید هرومرو د شیرخان بندر للارې عملی شي. جزئیات له نسیم شفق اورو.
فوایدامې وزارت تایید کړه چې د شیرخان بندر للارې تاجکستان ته د ترکمنستان د اورګاډي پټلې د غزولو د پروژې تر بشپړې دو پوري په پام کې دا چې د اورګاډي یو موقته پټلې د بلخ للارې تاجکستان ته وغزول شي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن سرګند کړه چې د شیرخان بندر لاري د دې پروژې عملی کول ډیر وخت او ډیرو مالی امکاناتو ته اړتیا لري. د ویل همدې عمله داسې نظر شته چې د بلخ له کلدار ولسوالۍ څخه د اورګاډي یو موقته پټلۍ تاجکستان ته وغځول شي او کله چې اصلي پروژه بشپړه شوه دا موقتی پټلۍ بیرته غیر فعال شي. د فوایدامي وزیر د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې د اورګاډي دا موقتی پټلۍ د ازبکستان له لارې تاجکستان ته غځول کیږي.
د دولت پلان او پالیسی کې په دې اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره وصل کیږو، خو یوازې د دې لپاره چې دولت ته اضافي عاید کیږي موږ په بیړني ډول لاندې لارې ته اړتیا لرو. د دې لارې وړاندیز شوی، تاسو پوهیږئ چې دا لاره شاوخوا 50-60 کیلومتره ده، خو د شیرخان بندر لاره څه باندې 3 یا 3.5 کیلومتره ده.
ښاغلی اوژن وویل چې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دې پروژې تړون داسې لاستیک شوی چې د اورګاډي پټلۍ باید د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ورسول شي. تاجکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د غزولو تړون د روان لمریز کال په سر کې د درې وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې لاستیک شو. د دې تړون پر اساس به د اورګاډي د پټلۍ نږدې 400 کیلومتره د افغانستان په شمال کې غزول کیږي او دا هیواد به له منځنۍ آسیا او حتی اروپا سره وصل شي. په عین حال کې د افغانستان د شمال ختیځو 4 ولایتونو، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان سیمه ییز چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې دا پروژه باید له لومړني تړون سره سم د کندوز د شیرخان بندر له لارې عملي شي. د کندوز والی محمد انور جگدلک د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شمال ختیځو 4 ولایتونو چارواکي او قومي مخور په دې اړه د خبرو لپاره هم د اوس په کابل کې دي.
و امر دل چې د افغانستان د وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې به د اورګاډي پټلۍ د شیرخان بندر لالارې تیریږي، خو له هغه مخکې به په موقت ډول د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ لالارې له تاجکستان سره وصلېږي، ځکه چې دوی وایي دا موقته پروژه ده او کله چې بیا د شیرخان بندر د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ پروژه بشپړ شي نو دا موقته پروژه به له منځه ځي او بیا به په مکمل ډول د شیرخان بندر لالارې دا پټلۍ غځول کیږي. دوستانو، په روان خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او فلسطینیانو د مرکزانو ترمنځ منځګړتوب کړی او د سولې په اړه خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوري. مدني ټولنې او د پکتیا خلک وایي چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې د مرکزونو شمیر له یو لوري کم او له بل لوري جوړ شوي مرکزونو په ناامنو سیمو کې جوړ شوي دي. نورحال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اوري.
په پکتیا کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې مدني ټولنو، قومي مشرانو او د ټاکنو خپلواک کمیسن په دې ولایت کې د نوم لیکنې د مرکزونو د کموالي او پر امنیتي ستونزو خبرې وکړې. قومي مشرانو په دې خبري ناسته کې وویل چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې د بهیر مرکزونه کم دي او همدا خبره په دې ولایت کې د مدني ټولنو استازو هم کوله. دوی د انتخاباتو کمیسن له ولایتي او مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې د مرکزونو شمیر زیات کړي. د قومي شورا په استازولۍ قومي مشر جنت خان منګل په دغه کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې جوړ شوی د نوم لیکنې مرکزونه له یو لوري کم دي او له بل لوري شته مرکزونه په مناسبو ځایونو کې نه دي جوړ شوي. نوموړي وویل چې په ولسوالیو کې خلک مجبور دي په ساعتونو د رایې د کارت اخیستو په خاطر په پښو مزل وکړي او بیا د رایې کارت ترلاسه کړي.
د پکتیا ولایت تاسو ته بهتر معلوم دی چې دا یو غرنۍ ولایت دی، زیاتې درې لري. هغه مرکزونه چې د انتخاباتو د دفتر لخوا تعین شوي دي، د پکتیاوالو پان او بل خصوص ما په اند ډیر کمبوتی خلک رسیدګی نشي کړای. کله نو هم لیکل مرکزونه دي د هم کمبوتی او کله انتخاباتو د پروسه په غار و چې هغه انتخابات سرته رسی د هم ډیر کمبوت.
د قومي مشرانو ترڅنګ په دې خبري ناشته کې د مدني ټولنو د غړیو پاستاز ولې د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر محمد نعیم احمد زیرا سنوي ته وویل چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې مرکزونه داسې جوړ شوي چې د دې سیمې جغرافیوي جوړښت، امنیتي او کلتوري وضعیت په پام کې نه دی نیول شوی. دی وایي په دې ولایت کې دودونه لا هم حاکم دي. په دومره لرې سیمو کې نارینه نشي کولی چې لاړ شي د رایې ورکونې کارډ ترلاسه کړي. ښځینه خو بیخي نشي کولی چې ولاړ شي او له ستونزو سره مخ دي.
مونږ په ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې په کافي شمیر باندې د نوملیکنې مرکزونه هم نه لرو او د مونږ له انتخاباتو له مرکزي دفتر څخه مونږ هیله ده چې نوملیکنې د مرکزونو شمیر زیات کړي.
خو د انتخاباتو د کمیسیون استازو په دې کنفرانس کې ویل چې دوی د پکتیا مرکز ګردیز په ګډون په ولسوالۍ کې 14 مرکزونه لري چې خلک کولی شي له هغوی څخه د رایې ورکونې کارټونه ترلاسه کړي. په پکتیا کې د انتخاباتو د کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي پیزي په دې خبرې ناسته کې رسنیو ته وویل چې دوی د مرکزي ادارې د پالیسۍ سره سم په پکتیا کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړي ویل دوی پاره ولسوالۍ کې یو نارینه او یو ښځینه د نوملیکنې محلونه لري او دا یې د مرکزي ادارې پالیسي ده. دوی نشي کولی چې دغه مرکزونه په خپل سر زیات او کم کړي. په خبره خلک کوي شي له دې مرکزونو څخه ګټه پورته کړي.
داسې پالیسي لري کمیسیون انتخاباتو چې کله انتخابات رانږدې کې داسې یو څو ورځې مخکې یو څو مراکز مثلا چې د ضرورت څوک لري ورته ایجاد کړي تر څو پر کارتون ترلاسه کړي. دا اوس مونږ نوې د پروسه شروع کړې نه په دا دوه میاشتو کې داسې شکایتونه ډېر محدود شي او ډېر کم کړل شي. په ځای به وي خو پروسه نوې ده سپتنام شروع شوې ده کې داسې کله چې مثال مراجعه وکړي د شینې وویني د مشکل دوی حل شي.
د نوملیکنې د مرکزونو په اړه په لرو پرتو سیمو کې خلک ناخوښ دي وایي چې دوی نشي کولی له دې مرکزونو څخه د رایې ورکونې کارتونه ترلاسه کړي. د پکتیا د ډیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د امنیتي ستونزو له وجې د رایې د کارټونو د اخیستو په خاطر د نوملیکنې مرکزونو ته نشي ورتلای. دغه خلک مرکزونو ته د نه تګ لامل په نامناسبو سیمو کې د نوملیکنې مرکزونو جوړېدل ګڼي. وایي
شیرداد مسافر هم د زرمت ولسوالۍ د مموزو سیمې اوسیدونکی یم. دلته چې زرمت ولسوالۍ کې رایې مرکزونه جوړ شوي دي دلته خو اول څوک ورتلای نشي چې کار ترلاسه کړي او بیا څوک ورځي هغه بېخي مرکز کې به کورونه دي لر کل نه به خورت لاینې سي ورس بیر تر اتلاینې سي پښتانه ځنې کوي طالبان چیرې تللې ول سوالي ته چی دی کول چی دی واخستل.
زه دوستا جان منګل د پکتیا ولایت وسیدون کده لج ول سوالي وسیدون کایم. هل ته لج منګل ول سوالي کنه مرکز ته او نه غشت او نه د زنانه او تر لپاره او نه مرکز ته او نه دی نارینه ول لپاره شته او مرکز کې شته چې مرکز کې حکومت کارتونه خستل کی او غا هوشت او د لج منګل ولسوالۍ او د نور ولسوالۍ په نمندګۍ نه کارتونه شته او نه غشته څنګه مونږ رایې ورکو څنګه یغه وکړو.
امام جلال الدین د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د مګه ولسوالۍ کې د سپتنام مرکز پرانیست شو. یو مرکز د یو خو د ټولو ولسوالۍ په سطح باندې دی بیخي کم دی. یو صرف یو مرکز ده هغه د ولسوالۍ بازار کې د نو څنګه چې زرمت ولسوالۍ یو ډیر لوی ولسوالۍ د ډیر خلک په میاشتو میاشتو ولسوالۍ بازار ته ځي.
د اسرائیل او فلسطین مرکچیانو په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب خبرو کې موافقه وکړه چې په نهه میاشتو کې به د یو نهایي موافقې د ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې د سولې خبرې مخ ته وړي. نور ریاس نوري په ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطین مرکچیان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونیو کې په سیمه کې ترسره کړي. کیری په واشنگټن کې چې د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچیان یې په خوا کې ولاړ وو ویل د دغو خبرو هدف په راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې نهایي موافقې حاصلول دي. نن دواړو لورو دلته موافقه وکړه چې د نهایي موافقې مسایل ټول اساسي مسایل او نور ټول موضوعات د خبرو لپاره د میز پر سر دي. دغه ټول مسایل د یو ساده هدف لپاره د میز پر سر دي، د کړکېچ ختمول او د ادعاو ختمول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې دغه څو لسیزې کړکېچ د پای ته رسولو لپاره زیات وخت نشته او دواړه لوري یې وهڅول چې خپل ترمنځ روغه جوړه وکړي. کیری دغه راز وویل چې دواړه لورو دا منلې چې د خبرو اترو محتوا به پټه ساتي. د اسرائیل لخوا د هیواد د عدلی وزیر زیپی لیفنی او د فلسطینیانو لخوا لوړپوړي چارواکي صاحب ارقاد د خبرې مخ ته وړي. د اسرائیل ملکچی لیفنی وویل زموږ لپاره زموږ ټول لپاره یو نوی فرصت برابر شوی او موږ نشو کولی چې هغه له لاسه ورکړو. زه هیله من یم چې زموږ نننۍ غونډه او هغه خبرې چې نن مو پیل کړې و نتیجه ورکړي. زه هیله من یم چې د هغو بدبینیو او منفي خبرو له منځه چې اکثرا اوریدل کیږي د هیلې یو څرک کوچنی هم وي راوټوکیږي. د فلسطینیانو سر مرکچی صاحب ارقات ویل تیار دی چې د خبرو اترو په چوکاټ کې پر مهمو او اساسي مسلو چې د یوې نهایي موافقې لپاره مهم دي خبرې وکړي. لا کړي سره د خبرو مخکې د اسرایل او فلسطینیانو مرکه چانو په سپینه معنی کې ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د سپینه معنی وایي چې کارني ویل اوباما په دغه کتنه کې د اسرایل او فلسطینیانو د مرکه چانو جرأت وسته.
لا لوګر ولایت څخه صدیق الله په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان اکثره خلک د خپل رای په اهمیت نه پوهیږي او د زرو یا سلو افغانیو په بدل کې هغه چاته رای ورکوي چې غل قاچاقبر او یا د پردیو جاسوس وي. د غزنی ولایت څخه محمود روشن په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان ستونزه باید په خپل افغانان حل کړي نه بهرنیان. دغراب ګلاب کاروان د ننګرهار د رودت ولسوالۍ څخه لیکي چې زیاتره دولتي مځکې د خلکو لخوا لاندې کیږي او بیا پې کورونه جوړیږي. طالبان چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو ملت ته به حقیقت واضح شي. دا یو اوریدونکي چې نه نوم ذکر شوی او نه سیمه په خپل اس ام اس کې لیکلي.